د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موخه خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې لا هم د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما وړ مورس په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یوناما په خبره د ماین پاکۍ مؤسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا ادارې یا اوچا په روان کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان شپږ سوه زره امریکایي ډالره بس پنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالره مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په دوهمه د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر هم ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو دریو کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالر ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له نن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وریا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پرېښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 2.2 درجه، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 2.4 درجه ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو بسپنې د یو صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د ادبی پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې څو راپورونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو، خو دا مؤسسه اټکل کوي چې سږ کال به هم د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له هغه نور بدتر وي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې خپور کړی، د WFP په حواله ویل شوی دی چې افغانستان په 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې د ننه د بې ځایه شویو کډوالو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ و. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې 15,000,000 افغانان، یعنی د هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ و. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2018 او 2025 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان له مخې د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سېشنبه خپور شوی، ویلي چې د دغو افغانانو 2,800,000 د خوړو د نه خوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ و. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال له وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې وه، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمېدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له دې هم بدتره شي. نړیوالو مرستندویو سازمانونو او بنسټونو په کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اورېدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یوه اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 3,600,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یوه ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیمي بدلون اغېز او سیاسي پیچلی وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شوو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. WFP ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي، چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهې د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان کې پر بشري فعالیتونو په تیره د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغېز شیندلی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کابل کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له ځینو ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ورته ویلي دي چې عمر یې لوړ دی او نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي. همداراز د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو د ځینو تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست یو شمیر مرکزونه له اووم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د جذب په خاطر مهر لګ کړی دی.
د کابل یو شمیر ښوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ څخه منع کړی دي. په کابل کې د مسلم ښوونیز مرکزی وی زده کوونکي نظیفې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دوشنبې په ورځ وشو او یوازنۍ ښوونیزه اداره چې هغې لرله په مخې وتړل شوه.
زه خو په خپله کورس ته تلم، مسلم ته خو بندې کړې و، باندې د کورونو کې چې چا لوحې بندې کړې وې کنه ډېر نجونو اوس په کورونو کې درس ورکوه، هماغه یې ټولې منې کړې دي. ویلې دي چې نور ته سیاق نه لري چې پردي نجونو کې نه پردي خلک کورونو ته راولي. ما خپله مسلم کورس ویلي، مسلم کورس بند کړو موږ باندې.
یوه بل زده کوونکي چې نه یې غوښتل د ښوونیز مرکز او د دې نوم په راپور کې یاد شي وایي طالبانو یو شمېر نجونو له ښوونیزو مرکزونو او ټولګیو څخه په زوره ایستلې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت لخوا یو بندیز دی، ځکه زمونږ ادارې مونږ ته وخت ونه ښودو چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډېرو کورسونو کې داسې پېښې شوې دي، زمونږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړي چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوي چې دغه مرکز له بم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او دایمي ډول انجونې له زده کړو څخه بې برخې کړي.
کورسونو د دروازې تړل د انجونو پرمخ ته په دې معنا ده چې طالبان حرکت خلکو ته چې ویل چې زمونږ د اقدامات موقتي دي او مونږ تر رمضان پورې دروازې تړو او بیا به نجونو ته اجازه ورکول شي مکتبونو ته پوهنتونو ته راشي، دا بالکل ناسمه خبره ده. واقعتا دا په ډاګه کوي چې د طالبان حرکت غواړي چې نور د انجونې او ښځې په افغانستان کې د درسو تعلیم نه پاتې شي او ښځې په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو او نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله به افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجونې له ورتګ څخه راګرځولې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو چې نړیواله موضوع ده. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګرۍ د وروستي برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل بلل شوی پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د دوشنبې ورځې په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یو جګپوړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبې په ورځ وشو، د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدي او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم له کله چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړې، له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایي بریدونو لړۍ تیزه کړې، خو د وروستي برید په اړه نه دي ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده، تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبې د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو، اندېښنې زیاتې کړې چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي، خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د اف 15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندې لګېدلې دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې، خو رویترز خبري اژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډېرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې د یو کورنۍ روغ د خو هغه ژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤل بولي چې په خبرې په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي.